دا مشال اړو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. دا مشال اړو په دې خبرونه کې مو زه ګل آیاز او مریه میرزاده هر کله کوم په روانه غړې کې د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه اونیزې خپرونې تاندې هیلې او ټولنیز شبکې او سخت دریځې هم د خپرو پاول وار ورکو مریه میرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې
پټان کې د جنوبی وزیرستان له احتجاج کوونکو سره حکومتي چارواکو مذاکرات پیل کړي. د لاهور تر هغه ځای د عدالت د جماعت دعوا مشر حافظ سعید خلاف د مقدمو فیصله سبا اګوي. او د بې پولي خبریالانو سازمان وایي د یوکرېني الوتکې د ویشتلو د پیښې پس ایراني خبریالان غافل شوي. تفصیل پټنګ کې د جنوبی وزیرستان د مسودو احتجاجي ناستې نن په دوه رسم او رسم دوام لري. د احتجاجي ناستې منتظم حیات پریغل نن مشال ریډیو ته وویل چې مشرانو یې له انتظامی چارواکو سره خبرې پیل کړي. نوموړي له انتظامی چارواکو سره د مذاکراتو په اړه وویل
ڈی سی کمپاؤنڈ انتظامیہ وا ادھر پہ موجودگی سے دیکھ دیتا بریفنگ ویئر کریم شیو 87,000 کو رینا ڈانگ شوی دی اگر ٹوکن ایشو شوی دی پاشے 32,000 چیکس دی ویسا پر وصول دی 50-55,000 دی اگل یا پینڈنگ شوی دی سکروٹنی پر آونا دو
د یو مسجد په نوم د احتجاجي ناستې ګډونوال وایي تر هغې به خپل احتجاج جاري ساتي تر څو د هغوی غوښتنې نوي منل شوي. دوی د راهد انشاد په نوم په پوځي عملیاتو کې د خپلو ړنګو کورونو تاوانونه غواړي. خو ځایي چارواکي وایي له قانون سره سم د احتجاج کوونکو غوښتنې پوره کوي. د لاهور ترهګرۍ ضد عدالت د جماعتو دعوه ډلې مشر حفظ سعید پر ضد له ترهګرو سره د مالي مرستو په تور د دوه مقدمو فیصله د خالی په ورځ اوروي. د ترهګرۍ ضد عدالت جج ارشد حسین بوټا پرون د دغو مقدمو فیصله محفوظه کړه. د پنجاب پولیسو د ترهګرۍ ضد ادارې د تیر کال جولای پر 18 حفظ سعید له ترهګرو سره د مالي مرستو په تور لګو جوالی نه ونیولو. د ترهګرۍ ضد عدالت د دسمبر په 18 حفظ سعید او د هغه څلور نور ملګري له ترهګرو سره په مالي مرستو تورن کړ. ډان رسپانه وایي د حکومت دریځ و چې بیلابیلو فلاحي تنظیمونو د جماعتو دعوه ډلې لپاره چندې راغونډې کړې وې چې د ترهګرو په مالي مرسته کې استعمال شوې وې. خو حافظ سعید پر ځان د لګېدلو تورونو نه انکار کوي. په لاهور کې د پنجاب پوهنتون د زده کوونکو د کمیټې مشر مزمل خان کاکړ وایي د لاهور هایکورټ لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ عالمگیر وزیر د ضمانت درخواست ردولو فیصله به په سپریم کورټ کې چیلنجوي. لاهور هایکورټ پرون د عالمگیر وزیر خلاف د بغاوت په مقدمه کې د ضمانت درخواست رد کړو. مزمل کاکړ بیگا مشال ریډیو ته وویل چې د مقدمې اورېدنې په وخت د استغاثې وکیل دلیلونه ناسم وو. خو د استغاثې وکیل عدالت ته وویل چې د آډیو او ویډیویي ثبوتونو له پلټنو دا خبره څرګنده شوې چې عالمگیر وزیر د ریاستي ادارو پر ضد ناسمې خبرې کړې دي. د پېښور د لیډی ریډینګ روغتون د کورونا وایرس د ناروغۍ خپرېدو امکان ته په کتو یو ځانګړی وارډ پرانیستی دی. د روغتون ویان محمد عاصم پرون مشال ریډیو ته ویل د اقدامې د خیبر پښتونخوا د حکومت تر بیړني حالت اعلانولو وروسته کړی دی.
څنګه چې د حکومت فیصله وه دغې دپاره یو بیل وارډ د اتو بیډو وارډ مونږ چې کوم دی هغه فنکشنل دی. د ډاکټرانو یو ټیم مونږ سره د سینیئر ډاکټرانو ټیم 24 آورز چې کوم دی هغه موجود دی.
محمد عاصم وایي یو کس د کورونا وایرس په شک روغتون ته ورغلی چې دوی داخل کړو. د وینې نمونې په اسلام آباد کې د روغتیا ملي انسټیټیوټ ته واستولې خو نتیجه یې منفي وخته. د ده په خبره په صوبه کې د کورونا وایرس هیڅ پیښه نه ده تصدیق شوې. ډاکټران وایي د کورونا د نوي وایرس علامات زکام ته ورته دي خو خلک دې د عام زکام یا یخنۍ په صورت کې نه اندېښمنېږي. خبرونه له مشال ریډیو نه اوري. د خوست چارواکي وایي د یو امریکایي وګړي د تښتونې رپورټونه څېړي. نیوز ویک مجلې او یو شمېر غربي اژانسونو ویلي چې د حقاني شبکې وسلوالو د مارک فریډریکس په نوم یو کس ته تېرې جمعې په ورځ له خوست تښتولې. رپورټونه وایي نوموړی 55 کلن دی او د امریکا په یو قراردادي پروژه کې کار کوي. د خوست والي ویان طالب منګل پرون ماښام مشال ریډیو ته ویل د پیښې د معلومولو لپاره پلټنې پیل کړي. یو امریکایي چارواکي بېګا د نوم نه ښودو په شرط اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې د امریکایي وګړي د خوشي کولو هڅې کوي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت غړي نن په زابل او کندوز کې لاریونونه کوي. دا حرکت ویان بسم الله وطن دوست پر مشال ریډیو ته ویل د اوربند غوښتلو په موخه لاریونونه کوي او له خلکو غواړي چې خپل غږ اوچت کړي. د سولې ولسی حرکت په 2013 کې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د نوروز پر میلې تر خونړي برید وروسته پیل شو. د دې حرکت غړي خپیاب لخپې تقریبا په ټول افغانستان کې لاریون کړي او د جګړې د ختمولو غوښتنه کړې. د بیپولې خبریالانو سازمان وایي تیره میاشت په تهران کې د مسافر وړونکو یوکرېني الوتکې د ویشتو د پیښې پس په لسګونو ایرانی خبریالان ګواښل، پوښتل او تلاشي شوي او د خپلو سوشل میډیا اکاونټونو تړلو ته مجبور شوي. د بیپولې خبریالانو سازمان پرون په بیان کې ویل چې لږ تر لږه 1 خبریالان د ایران د انقلاب ساتونکو کود ځواک لپاره کارکوونکو استخباراتي چارواکو د پښتنو ګرویزونو لپاره ورغوښتي دي. ادارې ویل چې خبریالانو د جنوري 8مې د حادثې په اړه خپله غوسه څرګنده کړې وه چې د ریاستي دروغو خبر یې د رښتیا په شکل خپور کړی. ډیری ایران انتظامیه اول د الوتکې د پیښې ذمهواري رد کړې وه، خو درې ورځې پس د ایران انقلاب ساتونکو ځواکونه منله چې الوتکې په غیر ارادي توګه په غلطه ویشتلې وه. د امریکا ولسمشر اعلان کړی چې هیواد یې په یمن کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د القاعده د عربي ټاپو وزمې څانګې مشر وژلې دی. پرون ولسمشر ټرمپ په بیان کې ویل چې د قاسم ریمی وژنه به القاعده وسلواله ډله په سیمه او نړۍ کې کمزوري کړي، خو نوموړي ونه ویل چې ریمی کله وژل شو. ولسمشر ټرمپ ویل چې د ریمی تر مشرۍ لاندې په عربي ټاپو وزمه کې القاعده وسلواله ډلې د یمن پر ولسي وګړو بېرحمه تشدد وکړ او غوښتل یې چې د امریکا او ځواکونو خلاف یو لړ حملې وکړي. نوموړي ویل د ریمی په وژنې سره دوی نږدې شوي چې د دوی ملي امنیت ته د دغو ډلو ګواښونه له منځه یوسي. او د هنګري پولیسو په موقتی ډول له سربیا سره پوله وروسته لاغې وتړله چې شاوخوا 200 کډوال د غزې ته راغونډ شوي او دغه هیواد ته د ورننوتو اجازت وغوښتلو. هغو کډوالو چې ماشومان هم پکې شامل وو پرون یې د کیلیبیا پر پوله په سخته یخنۍ او باد کې له ځانونو نه کمبلې تاوې کړې وې، خپل سامانونه نیولي او د ټرافیک په وړاندې لار تړلې وه. ماشومانو شعارونه ورکول چې پولې دې ورته خلاصې شي. ځینو کډوالو په لاسونو کې بینر نیولې وې چې ورباندې لیکلو دوی کډوال دي، مجرمان نه دي، جنگ تختی دلی دی. پولیسو په بیان کې ویلي چې په پوله تګ راتګ د موقتی وخت لپاره بند کړي. دا د مشال ریډیو خبرونه اوسه کرنسو بیا د موسم حال احمد الله نور.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او 1.45 روپۍ 75 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.98 روپۍ 80 پیسې او 1.99 روپۍ 80 پیسې. یو یورو 1.78 روپۍ 50 پیسې او 1.98 روپۍ 60 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 1.40 روپۍ 80 پیسې او 2.40 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 80 پیسې او 1.40 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 203 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال ته موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي سلیری ساتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 21، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 1.5 ډیګري سینټی گریډ وي.
دروندونکو خبرونه مو د مشال اړینه واوریدل چې ملیحه میرزاده وړاندې کوله د موسم حالو کرنسی بیدر ته له اسلام آباد د مشال اړیو همکار احمد الله وړاندې کړل. که چېرې سره دربانې کړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د ونیز خبرونې تفصیل به واوري. د ټانک د احتجاج منتظمین وای د پرون پسیر نن هم له چارواکو سره خبرې کوي، خو د غوښتنو تر پوره کېدو پر لټ نه ختموي. پښتون ژغورنې غورځنګ وای د خپلو نیولو مشرانو او ملګرو خوشی کولو په موخه جلسې کوي.
نهم تاریخ باندې په کراچۍ کې هم جلسه ده، په لورالای کې هم جلسه ده، بیا په 14 تاریخ په ډر اسماعیل خان کې جلسه ده.
دا خبر پښتونخوا روغتیایي چارواکو د کورونا وایرس د مخنیوي اقدامات کړي. ډاکټران وایي خلک دې پر عام زکام د نوي کورونا وایرس شک نه کوي.
کا په یو کور کې یو کس ته یخنی عام یخنی ولګي دا غیدا مطلب نه دی چې دته کورونا وایرس شوی دی.
په اونیزه خبرونه تاندې هلي کې د خزو د یوې نوي غورزنګ واک په اړه معلومات درکو.
د واک تحریک ته جوړېدو مقصد پښتنو مېرمنو ته سیاسي، سماجي، اقتصادي شعور ورکول دي.
دغه اولیز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریزي هم در خبرو شننې او تبصرې هم درو له مشال رادیو سره اوسه. دروندونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې موریدل په ټانکی د جنوبي وزیرستان د میسودو پرلت نن پر 12 ورځ هم په داسې حال کې روان دي چې مشران یې لنتظامی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د یو میسود په نوم د احتجاجي ناست منتظمین وای د غوښتنو پوره کولو لپاره یې پرون هم لنتظامی سره خبرې کړې او حکومت ورسره منلي چې سمدستي به د لنګو کورونو سروي لپاره ډلې ټاکي. چارواکي وای له قانون سره سم د احتجاجي ناستي ګډونوالو غوښتنې پوره کوي. تفصيل عمر وزیر راکوي.
پټنګ ضلع کې د یو مسجد په نوم روان پرلت ګډونوال وای چې د دوی غوښتنو په لړ کې ضلعي انتظامیه مشرانو د دوی مذاکراتي کمیټي سره خبرې پیل کړې او دواړه لوري د خبرو اترو د لارې د ستونزې حل ته تیار شوي دي. د پرلت منتظم حیات پرېغل مشال ریډیو ته وویل پرونی انتظامیه سره په اول وار خبرې روانې شوې، نن بیا ور سره ناسته کیږي.
ڈی سی کمپاؤنڈ انتظامیہ وا دغه په موجودگی شه دغه تا بریفینګ ور کړی شو 87000 کورینا ډنګ شوی دی، هغه ټوکنې شو شوی دی، پاشه 32000 چیکس د ویزا پر وصول دی، 50-55000 دی اغل یا پینډینګ شه دی سکروټنی پر اونه دو. بل دا خبره هم وشول است چې کی می علاقې پته دی 88 کلی پته دی واته او لاست مینا او وزي خو درنه ترغه پر دوام لري چې سوپر دا ټوله چاره پریکټیکل دغه یو قسم اصل مناشه قدم وخصای نوی.
فدا محمد مسعود وای غوښتنه واضح دی، اخری متاثره کورانه تا انصاف رسولو پورې باید پرلت دوام لري.
موږ چې کومه مطالبات دي هغه واضح دي، موږ حکومت ته پیش کړي دي چې تر څو پورې موږ سره حکومت تسلیم کړي نه وي تر دغه ټیم پورې به موږ درنه روانه یو. چې په کوم لول باندې دغه د وعدې موږ سره مخ شه کړي وي هغه نه شپه پورې نو اوس دور موږ هغه دا وایو چې موږ سره وعده چې کوي یا کوم مطالبات تسلیموي چې پریکټیکلی موږ سره دغه د تسلیم کړي نو باغ نه بعد به موږ پرلت ختم کوو.
د جنوبی وزیرستان مرستیال ڈپٹی کمشنر فہد اللہ پرلتوالو سره مذاکراتو په دوران رسنیو ته خپلو خبرو کې وویل دا یو مسجد پنوم ټنګ ضلع کې د ډنګو کورونو معاوضو لپاره روان پرلت نن په 12 ورځ دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو غوږی قدرمن اردوونکو، د لاهور د پنجاب پوهنتون د زده کوونکو د کمیټې مشر وای د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ عالمگیر وزیر د ضمانت درخواست ردولو پر ضد سپریم کورټ ته ځي. دا تر هغې رسو ده چې لاهور های کورټ د نوموړي د ضمانت درخواست رد کړ. مزمل کاکړ پرون مشال ریډیو ته ویل چې د وزیر د خوشی کولو لپاره احتجاجي کیمپ لګوي. وزیر تیر کال په نومبر کې د زده کوونکو د یووالي لاریون پر وخت نیول شوی و او ورباندې د بغاوت مقدمه درج شوی وه. په جنوري کې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل کرینل رپورټ کې په پاکستان کې د مدني ټولنې د فعالانو په زورونو اندېښنې ښودلې وي، خو حکومت په بیا بیا ویلي چې د فعالانو حقوقونه خوندي دي. نور تفصیل د یوې وړوکې دمې وروسته. لاهور هایکورټ د فروری په شپږمه د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مخکخ عالمگیر وزیر د ضمانت درخواست رد کړ. عالمگیر تیر 2019 کال د نومبر په میاشت کې په لاهور کې د زده کوونکو د یووالي په نامه لاریون کې د ریاست پر ضد د وینا په تور نیول شوی و. د لاهور سیول لاینز پولیسو د عالمگیر او د نورو زده کوونکو پر ضد د نورو دفو ترڅنګ د ریاست پر ضد د بغاوت مقدمه هم درج کړې وه. عالمگیر د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مخکخ او د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر وراره دي. په لاهور پوهنتون کې د زده کوونکو اکشن کمیټې مشر مزمل خان کاکړ د فروری په شپږمه مشال اړې ته ویل چې د لاهور های کورټ فیصله پر ضد به سپریم کورټ ته ځي.
نو په هغه کې زموږ چې کوم وکیل واغه خبر ارګومنت ورکو، بیا چې کوم د ریاست طرفه چې کوم وکیل بیا دغه ارګومنت وو. خو په هغه کې و دا خبر هغه وکړ چې ډېره مطلب موږ ته افسوس ودرېږي. د ویلې ول عالمگیر وزیر تعلق چې دی هغه د وانا سره دی، دا چې په ایرانګي ول او دا د علي وزیر د محسن داوډ رشتہ دار دغه بعد بیا جج دوی ورځې د فیصله د پاره موږ ته ټایم راکی. بیا نن فیصله و، نن چې سهار موږ ورل 9 بجو، 9 بجو سه بیا دا فیصله لیټ سو 12 بجې فیصله ورک. جج صرف دایو خبر وکړي چې سوري بلې موږ ته یو داسې دغه نظر راکړي.
خو په دې مقدمه کې د استغاثي وکیل عدالت ویل چې د اډیو او ویډیوي ثبوتونو او لپلټونو د خبره سرګنده شوی چې عالمگیر وزیر د ریاستی ادارو پر ضد ناسمې خبرې کړې دي. د عالمگیر وکیل اسد جمال په ټویټر پاڼه لیکلي چې عدالت فیصله مایوسه کړې دي. دوی ویل هم د لاهور های کورټ د تهمینه دولتانه، جاوید هاشمی او انعام الله خان پر ضد د بغاوت د مقدمو فیصله ورکړي وي، خو د عالمگیر فیصله ورنکړه. د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ او د قومي اسمبلۍ غړي محسن داوړ بیا مشال اړې ته ویل چې د غورزنګ مشر منظور پښتین په ګډون د نورو غړو راخوشي کول لپاره به په ټول هیواد کې غونډې او لاریونونه کوي.
د هم تاریخ باندې په کراچۍ کې هم جلسه ده، په لورالای کې هم جلسه ده، بیا په 14 تاریخ په ډر اسماعیل خان کې جلسه ده، هغې نه پس د مارچ په اول تاریخ باندې په 4 کې احتجاجي جلسه ده. نو تر دې وخت وخته پر دا جلسه روان خو اغه نه پس ته بیا ګورو کتره وخته پر مطلب د منظور رهایی شو غټک پکنی اغه نه پس ته بیا مونږ کینو
دا په 10 سال کې دا چې د بخری نړیوال سازمان په جنوري میاشت کې په خپل کلنی راپور کې ویډیو چې په پاکستان کې د مدني ټولنو فعالانو زورونی زیاتې شوی او د هغه اوازونو غلي کولو هڅې روان دي چې د خپل حقوقو خبرې کوي خو د پاکستان حکومت په وار وار دا خبره رد کړي چې په هیواد کې د مدني ټولنو فعالانو زت ګامونه پورته شوی او یې اوازونه خاموش کړل شوی دي بلخو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خوانی غړي شیر محمد خان مشال اړتیا ویل چې روان د حالات خن دي
دا صورتحال دا ډېر زیات تشویش په یو معنا باندې یو خدای چې کم خند کړه د پښتنو په خاوره باندې د حقوقو سیمباسي او دغې لپاره اواز وکړي او د هغه لپاره پور امن او د آئین او د قانون په دایره کې دن مجبوریت کوي هغې باندې د دهشتګردۍ او د ملک سره د غداري دفې لګول کېږي او هغې مدد نیول کېږي ځکه چې د دې نه په خلکو کې د ملک د بعض ادارو خلاف نفرت هم زیاتېږي او بل لا چې هغې ته ځان مطلب چې داسې محسوسېږي چې موږ په دې ملک کې د دویمې درجې ښاریان یو لکه موږ وړومبني درجې د مساوي حق زموږ نشته
د لاهور پوهنتون د زده کوونکو اکشن کمیټې مزمل خان مشال اډوی ته دا هم ویل چې د عالمگیر وزیر د راخوشي کولو لپاره به په لاهور پوهنتون کې احتجاجي کیمپ لګوي او پر امنه مظاهره وکوي
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال لري تاسې غوږی کډمنو د کورونا وایرس د مخنیوي په مخه چارواکو د پیښور په لیډی ریډینګ او پولیس سرویسز روغتونونو کې تنظیمات برابر کړي د لیډی ریډینګ روغتون وایند محمد عاصم پرون مازیګر مشال لري تویل په خیبر پختونخوا کې تر اوسه په هیڅ چا کې د کورونا د نوي وایرس موجودګي تصدیق نه ده شوې ډاکټران وای هر زکام ته د کورونا وایرس په شک نه دی کتل پکار او خلک دی نه ورخطا کیږي غلام غوس د پیښور له روغتونه دا راپور راستولې
په چین کې د کرونا وایرس د ناروغۍ د خورېدل وروسته په خیبر پښتونخوا صوبه کې د صحت محکمې د وایرس د مخنیوي لپاره بیړني حالت نافذ کړي او د پیښور په پولیس سرویسز روغتون او په لیډی ریډینګ روغتون کې د یاد وایرس نه په ممکنه توګه د اغیزمن شوي ناروغانو لپاره انتظامات برابر کړي دي چارواکی وایي تر دې دمه په هیڅ یو مریض کې دغه وایرس نه دی موندلی شوی د لیډی ریډینګ روغتون ویان محمد عاصم په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
کورونا وایرس په پوره دنیا کې کم چې د چاینا نه د خورېدو یو خطر ده داسې سسپیکټډ کیس هغه الاریچ کې سور از مخ کې موږ سره داخل شوی هغه تلک شانتي شکایت او د نمرای د خارخ او لک شانتي د تبي نو د شک په بنا باندې هغه موږ بل الاریچ کې داخل کړو هغه 48 غنټې داخلو د هغه ټیسټونه موږ د ان آی ایچ اسلام آباد ته لیږل نو په هغه کې چې کوم دی د کورونا وایرس موږ ته شواهد سنخې ملاونه شوي نو هغه بیا موږ ډسچارج کو خو موږ دغې دپاره څنګه چې د حکومت فیصله وه دغې دپاره یو بیل وارډ د اتو بیډو وارډ موږ چې کوم دی هغه فنکشنل دی د ډاکټرانو یو ټیم موږ سره د سینیر ډاکټرانو ټیم 24 آرز چې کوم دی هغه موجود دی
ډاکټران وایي د خیبر پښتونخوا په هسپتالونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره دوی چمتو دي خدا عامی طبی او یخنی په صورت کې په ځان د دې مرض شک کول نه دی پکار د لیډی ریډینګ روختون ډایریکټر ډاکټر سلیمان خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
د وایرس د بیماریانو سره داسې کیږي چې هغه انسان چې یخنی وهی پوزې بیږي مری خوږیږي او تب ور سره وین دا عام په فلو کې یا په انفلوئنزا کې دا علامات وي هم دغه شان د دې وایرس هم قصه ده د کې هم دغه کیږي چې یو مریض ته تب کې دی شي د فلو سیمپټمز بو سره وي خو پسلو کې دوو کسانو ته دا بیماری زیاتې دي شي چې یو سړی ک د چین راځي او یا د ووهان هوبې پروینس چې ده او هغه ته فلو لایک سیمپټمز وی دا هغه ته دغه علامات وی نو داغه سره بیا کانټیکټ نه دی دغه کور خپل هغه خپل احتیاطي تدابیر د ماسک استعمال د لاسونو وینځل دا ضروری دي چې مونږ وکړو اوس کا لکه په یو کور کې یو کس ته یخنی عام یخنی ولګي داغه دا مطلب نه دی چې د کورونا وایرس شوه دی
په پیښور کې د طب پوهان او ډاکټران وایي د کرونا وایرس د معلومولو سہولت دا محال یوازې د اسلام آباد د صحت په قومي اداره یا ان آی ایچ کې موجود دی او د دغه مرض په اړه د مشکوک مریضانو د ټیسټ لپاره نمونه هغلته کې لیږدول کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
کو دا مشال ریډیو خبرونه ته تاسو وګورئ. د پېښور په رحمان میډیکل انسټیټیوټ کې د بسترې څلور کلنی بې سرپرسته جنۍ کائنات نیا او تر زوی بیګا روغتون ته ورسېدل. د خیبر چارواکي وایي حکومت دواړه کسان په تذکری له تورخمه اوختو ته پرېښودل ځکه چې پاسپورټونه نه لرل. په صوبایي اسمبلی کې د سیمې یو استازي د مشال راډیو مننه وکړه چې د فروری پر 15مه یې د ویډیو رپورټ له لارې چارواکي د ننګرهار د نازیانو ولسوالۍ د ناروغه ماشومې په اړه خبر کړل. د کائنات نیا سید امرو بی بی د هغو رضاکارانو مننه وکړه چې د فروری په 4مه یې ماشومه په روغتون کې داخله کړه. د فرهاد شینواری رپورټ د کائنات د نیا په غږ پیلېږي.
خدای از ما کلی بچه ده و از ما خسته بچه زبود لرخ و از ما خسته بچه
د پیښور په رمای روغتون کې د داخله شوی څلور کلنی ناروغي کائنات نیا او یو ترزوی د بغیر پاسپورت او ویزې تیر شپه په تورخم دروازه پاکستان ته را داخل شول. سید امرو بیبی خپل لمسی سره ولیدل او مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
پاسپورت مانو او سبای ندی ځکه ناس نو تاسو ما سره خو وکړه او والا له خد سره وکړه دا خپلوانمو د وتم را ولا غلا چې را مولا غلا الله دا ولا غډیره با چې تاسو له ټول سره ورته او بس اوس دلته تاسو د حکومت د پاکستان حکومت حکم چې د انتران یاست زم سره خو غلا له خد سره وکړه دور خوشاله ما چې بس خوشاله نه بس زم ما کړن چې راګداږي چې ما خلاصتان به سات راځي ما او تاسو ته خوشاله.
امنیتي ځواکونو د خیبر پی کې یو سل پنځم هلکی ایم پی ای شفیق شیر پردیتا د کائنات د کورنۍ غړي وسپارل. نوموړي تر روختون پورې را ورسول او هلته خپل خیالات صدا سي سرګند کړل.
د مشال ریډیو ډېر زیات مشکور يم، ډېر زیات سپورټ یغو مو یغو ویډیو کړي او هغه ویډیو دمره وایرل شوی او چې هغه چې کم دی د دنیا ګډ ګډ ته ورسېدا چې یغو وجنه مونږ ته کم مسله و د کائنات بچی سره نو هغه الحمدلله مونږ په تکمیل ته ورسېدا ولا ان شاء الله اوس د الله نه دوه ګویو چې الله تعالی اوس چې کوم د اغله صحت ورکړی شي او هغه پر به ان شاء الله مونږ د اوس سره سپورټ کوو. یو خیر سګالی الحمدلله مونږ د خپل ګوندی ملک چې کوم د زمونږ لار پښتون او بر پښتون افغان د ټول یو یو الحمدلله مونږ د وژنه دا غمو کړو چې ان شاء الله مونږ دغه په منځ کې به هیڅ قسم داسې خبره نه او بالکل صرف تذکره باندې را پرخو نه د سره پاسپورت او نه د سره ویزا وا الحمدلله چې کوم دی کنه زه د ټول پاکستان حکومت د پاکستان څومره سټیک هولډرز دي زه ټولو انتظامیا ټولو شکر گزار یم چې مونږ د هغه کې مونږ سره دغه مسله کې ډېر مطلب مدد وکړو.
په دې موخه د خیبر لنډی کوتل مرستیال کمشنر محمد عمران هم موجود او دوی وویل
ڈی سی آرڈر کو چیتا سوال تک لاٹ سی او دا ڈاکٹران سے بیا ملاقات منگو کلو ماشو مجیدون الحمدللہ سنگ چی ایم پی ایس سی بیو جگر کور کی او خکیدو تر تروانا دا
دا آرمائی روختون ڈاکٹران وویل چی چلور کلنا کائنات لا هم پا آئی سی یو وارڈ کی پرتا دا حالت خشوائی او نور مهم ٹیسٹون روان دی او دا غی نتیجی بای هم زر راشی. چلور کلنی کائنات مور پلار غختل چی دا علاج لپاره پیخور روختون تیوسی خود ویزی او پاسپورٹ دا نشتوالی لاملی دا جنوری پاتې وشتمه نیټه نور خلکو ته وسپارله چې په جمرود کې د دوی خپلوانو کره یو سي. هلته نه بیا ځنې ځایي مدني فعالانو راپورته کړه او د فروری په څلورمه نیټه د ځایي خلکو په مالی مرستو په روغتون کې داخله کړه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو غواګی قدرمن ودونکو د مومندو په کچاریو کې ناس وکیلان وای د قبایلو خلک له نوی عدالتي نظام سره بلد نه دي نو ځکه یې په یو وخت یو شمیر کارونه ترسره کوي. دوی وایي د پټواري کار هم کوي، لیکل هم او کله ناکله خو گواه هم په خپل پیدا کوي. د وکیلانو په وینا په پولیسو بدل شوی خاصدار هم روزنو ته اړتیا لري. شاه نواز ترکزی نور تفصیل سره.
د افغانی فټا د انزمام وروسته مومند تزلی عدالتونه راغلی ولی وکیلانی وای چې عدالتي نظام نه وری او خلک ورسره ډیره کمه بلدتیا لري. تیر ورځ چې د محمد بار اسوسییشن دفتر ته ورغلم نو د څلوېښت رجستر وکیلانو لپاره یوازې شپږ کورسۍ او یو میز پروت و او څو دانې وکیلان پرې ناست و چې په دغه کې یو وسیع الله ایډوکیټ هم شامل و.
دلته کې خلک خو یو پیږي نه یو چې دلته کومه دعوت داخله نه چونکې دلته نمبر خسره نشته، کاته نشته، جمع بندی نشته، انتقال نشته، پټواري نشته. نو دلته کې به ته دغه سړی نه هم ځان پوهې، کله نا کله به دا خواریم کې چې زه به اغله به نقشه هم د موقع جوړه او ګواه به هم ولا را پیدا کړې چې یا مطلب که جرګه پکې مخکې نه شي وي د جرګې کوم مشران چې بو هغه به پوهې چې رستا به دا شادي ده. نو د اغله په نسبت دلته خواري لږه ډېره ده وکیل ته.
مصور شاه ایډوکیټ د محمد سره تعلق هم ساتي او هم په دې ځای کې وکالت هم کوي. ده وویل چې یو کال وشو چې دا نظام راغلی او ډېرې نیمګړتیا لا هم شته.
فوجداري کې مین خبره دا چې د هغه ځای پولیس چې کوم دی هغه ویل ټرین دی، هغه په تفشیش باندې پوهېږي، هغه په ایف آی آر باندې پوهېږي، هغه په مراسله پار یو سیز باندې پوهېږي. دلته چې کوم زموږ د خاصدارونه چې کوم دي کومې چې دوی اوس پولیس کې ځام کړل او باقی د پولیس ورته ویلی شي، هغوی ته مین مسله دا ده چې هغوی ته ټریننګ نشته دی. په کار ده چې دوی له زر تر زره ټریننګ ورکړی شي.
د وکیلانو پوهې نه چې کله هغوی دلته په اول ور راغلل نو په ډیرو وړو وړو مقدمو او د اف سی آر په ځینو لانجو کې خلک په غلنۍ او د مهمندو پورنیرو جیلونو کې پراته وو. د عدالتي نظام د راتګ سره سم دغه جیلونو کې اوس ډېر کم خلک پاتې دي او نورو خلکو ته عدالتونو لخوا ریلیف او یا انصاف میلاو شوی. شانواز ترغزی، مشهد ریډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشوره دې ته تاسو غواګي کډمنو اوریدونکو تمه ده چې په لاهور کې د ترهګرۍ ضد عدالت سبا د جماعت داوا د مشر حافظ سعید په اړه د مقدمو فیصله واوروي. عدالت پرون د ترهګرۍ تمولو د تورونو د دوه مقدمو پریکړه محفوظه کړې وه. دې عدالت د تیر کال په دسمبر میاشت کې سعید په رسمي ډول د ترهګرو سره د مالی مرستو په تور تورن کړی و. حافظ سعید پر ځان لګېدلي ټول تورونه نه مني. نور تفصیل د یوې ورګو د میروستو. د لاهور ترهګرۍ ضد یو عدالت د جماعت داوا ډلې مشر حافظ سعید پر ضد له ترهګرو سره د مالی مرستو د دوه مقدمو فیصله محفوظه کړې ده. د ترهګرۍ ضد عدالت جج ارشد حسین بوټابا د دغه مقدمو فیصله سبا د فروری په اتمه اوروي. د پنجاب د پولیسو د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډی د لاهور او ګوجرانواله څانګو د حافظ سعید پر ضد دغه مقدمه درج کړې وي. په دغه دواړو مقدمو کې د درویشتو ګواهانو بیانونه ریکارډ شوي ول. په دغه مقدمو کې حکومت دا موقف خپل کړی و چې انلفال ټرسټ، دعوت الارشاد ټرسټ، ماز بن جبل ٹرسٹ او نور داسی فلائی تنظیمونو تر بندیز داندې ډلې جماعت داوا لپاره چندې راغونډې کړې وي چې ترهګرو سره د مالی مرستې په توګه استعمال شوي دي. د ترهګرۍ ضد ادارې په دغه تنظیمونو د تیر کال اپریل په میاشت کې بندیزونه لګولي ول چې له پلټنو دا خبره بیا ثابته شوه چې دغه تنظیمونو جماعت داوا ډلې او د دوی مشرانو سره رابطې وي. د دې وروسته د تیر کال جولای په 18مه حافظ سعید له ترهګرو سره د مالی مرستو په تور له ګوجرانواله ونیول شو او په جوډیشل ریمانډ جیل ته ولېږل شو. د ترهګرۍ ضد عدالت د تیر کال دسمبر په 18مه حافظ سعید او سلور نور کسان له ترهګرو سره په مالی مرستو تورن کړل. دا په داسې حال کې دا چې د ناقانونه پیسو سارونکو نړیوال ادارې اف ای ټی اف د تیر کال فروری میاشت کې پاکستان ته خبرداري ورکړی و چې ترهګرو سره د مالی مرستو او په ناقانونه توګه پیسو لیږلو مخنیوي لپاره خپلې ژمنې پوره کړي. پاکستان په خړ لیست کې و او نړیوال سازمان په تور لیست کې دا چولو خبره کړې وه. د دې وروسته د پاکستان حکومت ځینې ګامونه پورته کړي ول چې پکې د ځینو تنظیمونو پر ضد بندیزونه شامل ول. په دې کې د حافظ سعید نیول هم شامل و. خو په اکتوبر میاشت کې اف ای ټی اف ویلي و چې پاکستان کافی ګامونه پورته کړی دي خو د نور ګامونو پورته کولو ته اړتیا ده. د ناقانونه پیسو سارونکو نړیوال ادارې پاکستان ته د روان کال فروری پورې وخت ورکړي چې له ترهګرو سره د مالی مرستو او په ناقانونه توګه د پیسو لیږلو مخه ونیسي.
تاسو ستونزې
زونه تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګټمې د وجې
د غریبانو تاسو کو څوک نه
مشال شتکنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
مشال لري تاسو غواګي قدرمن اوریدونکو اوس وخت شوه د ماسپخین یو نیمه بجه. ملي امیرزاده هم په سټوډیو کې را سره ناسته ده نو لاغینه د خبرونو لنډیز اورو.
پټان کې د جنوبی وزیرستان د مسعودو احتجاجي ناسته نن په 12 مورسم روانه ده. د احتجاجي ناسته منتظم یاد پیغل د مشال د دویل چې مشرانو یې له انتظامي چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. د یو مسیح په نوم د احتجاجي ناسته ګډونوال غوښتنه کوي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د دوی د لنګوشو کورونو ته مانونه د ورته ورکړل شي. په لاهور کې د پنجاب پوهنتون د زده کوونکو د کمیټې مشر مزمل خان کاکړ وایي د لاهور هایکورټ لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ عالمګیر وزیر د ضمانت درخواست لیدلو فیصله به په سپریم کورټ کې چیلنجوي. لاهور هایکورټ پرون د عالمګیر وزیر خلاف د بغاوت په مقدمه کې د ضمانت درخواست رد کړو. د لاهور ترهګرۍ ضد عدالت د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید پر ضد له ترهګرو سره د مالي مرستو په تور د دوه مقدمو فیصله د قاضي په ورځ اوروي. د ترهګرۍ ضد عدالت جج پرون د دغو مقدمو فیصله محفوظه کړه. د پېښور د لیډي ریډینګ هسپتال د کورونا وایرس د ناروغۍ خپرېدو امکان ته په کتو یو ځانګړی وارډ پرانیستی. د روغتون ویان پرون مشال ریډیو 12 د اقدامې د خیبر پښتونخوا د حکومت تر ویډني حالت اعلانونه وروسته کړې. د ده په خبره په صوبه کې د کورونا وایرس هېڅ پېښه نه ده تصدیق شوې. د خوست چارواکي وایي د امریکایي وګړي د تښتونې رپورټونه څېړي. نیوزویک مجلې او یو شمېر غربي اژانسونو ویلي چې د قانوني شبکې وسلوالو د مارک فریریکس په نوم یو کس د تېرې جمعې په ورځ له خوست څخه تښتولې. د خوست سوالي ویان پرون ماښام مشال ریډیو 12 د پېښې د معلومولو لپاره پېچنه پیل کړې. د افغانستان د سولې ولسي حرکت غړي نن په زابل او کندوز کې لاریونونه کوي. د حرکت ویان بسم الله وطن دوست پر مشال ریډیو 12 د اوربند غوښتلو په موخه لاریونونه کوي او له خلکو غواړي چې خپل حق اوچت کړي. د بې پولي خبریالانو سازمان وایي تېره میاشت په تهران کې د مسافر وړونکي یوکرېنی الوتکې د ویشتو د پېښې پس په لسګونو ایراني خبریالان ګواښل پوښتل او تلاشي شوي او د خپلو سوشل میډیا اکاونټونو تړلو ته مجبور شوي. او د امریکا ولسمشر اعلان کړی چې هېواد یې په یمن کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د القاعده د عربي ټاپو وزن څانګې مشر قاسم رینی وژلی دی.
ملی امیرزاده وا چې د خبرونو لنډی زیته سه تا وړاندې کړو. کله موږ لژمره سره سم وزر تا په دې نمای کې دوه ونیزي خبرونه لرو. نو راځي چې لومړی تاندې هلي خبرونه ته وښو شو. په نننۍ خبرونه کې به تاسو د خزو د یو نبي غورزنګ واک په اړه معلومات واورئ. دا خبرونه تاسو لپاره هر ونی فرخندا سره جوړوي.
تاندې هلي
په دې خبرونه کې د واک په نوم د خزو د یو ځانګړي تحریک د جوړېدو او کارونو په اړه خبرې کوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. واک تحریک چې د جوړېدو یو کال پوره شو، د پښتنو خزو لومړنی داسې تحریک دی چې په پېښور، کوټه او کابل کې سانګې او خزینه غړي لري. په دغه تحریک کې خزې چې د ژوند د مختلفو شعبو سره تړاو لري ګډون کوي او د هر عمر خزې برخه دي. د دغه تحریک مقصد خزې پر خپلو بنیادي انساني حقونو پوهه کول دي او دا چې څنګه په ټولنه کې خپل یو مثبت رول ولوبوي. که څه هم واک تحریک چې مشران یې ورته واک د ښځو تحریک هم وایي لا په خپلو لومړنیو مرحلو کې دی او ډېرو ښځو ته یې غږ نه دی رسېدلی، خو د تیر کال د دسمبر پر 1 نېټې په پېښور کې د یو کال پوره کېدو په وخت یوه لویه غونډه وکړه. د واک تحریک د پېښور څانګې یوه مشره کندیزا وایي چې له افغانستانه ده او په پېښور کې ژوند کوي. د دغه تحریک د مقصد په اړه وایي
د واک تحریک د جوړېدو مقصد د پښتنو مېرمنو ته سیاسي، سماجي، اقتصادي شعور ورکول دي ترڅو پښتنې مېرمنې خپل وړتیاوې مخې ته راوړي. او یو مقصد دا هم دی چې د پښتنو مېرمنو یووالی دی. په دغه تحریک کې د ډیورند دواړه اړخ پښتنې ښځې ګډون لري. دا تحریک به د په هر هغه ناوړه دود چې پښتنو ښځو حق حقوق پکې د منځ زی آواز پورته کوي او حدودونه به ساتل کیږي او هغه ته به وده ورکول کیږي. د دې تحریک ته جوړېدو یو کال کیږي. موږ په دې یو کال کې وتوانېدلو چې د دې نورې څانګې هم پرانیسو. لکه د مثال په توګه موږ په جنوبي پښتونخوا کې هم د دې یو څانګه پرانیستې ده چې هلته زمونږ شفا کاکړه، زمونږ خور شفا کاکړه مشري کوي. او د درې میاشتې مخکې موږ کابل کې هم یو څانګه پرانیستله چې هلته هم زمونږ ډېرې تکړه پښتنې خويندې ګډون لري، لکه د مثال په توګه ماریا توتا خیل ده، برېښنا صافی، ناهید منګل، سپیشل زازی او همدارنګه نور ډېرې پښتنې خوندې زمونږ هلته پکې ګډون لري. دا تحریک به موږ هڅه کوو چې دا تحریک به په هر هغه ځای کې پراخ کړو چېرته چې پښتنې مېرمنې آبادې دي. واک تحریک د نور ادارو نه ځکه مختلف دی چې دا یو تحریک دی د پښتنو مېرمنو د خوا نه جوړ شوی دی. دا د کومې این جی او یا د کوم بلې ادارې پروجیکټ نه دی. دا به نمایشي کار نه کوي، دا به تل د پښتنو ښځو حق حقوق لپاره آواز پورته کوي او دې کې به پښتنې مېرمنې چې د هرې شعبې سره تعلق لري دې کې به ګډون لري او پښتنو ته به کار کوي.
د واک تحریک د خیبر ضلع یوه مشره مماڼه اپریدی هم ده. مماڼې له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې واک د ټولو پښتنو ښځو یو ځانګړی تحریک دی چې پښتنې یې کله هم غړي جوړېدای شي.
واک تحریک د پښتنو مېرمنو خپل ذاتی یو تحریک دی چې موږ د یو کال کېږي چې جوړ شوی دی. د کومګو ګورو د سندیانو ښځو خپل تحریک شته، پنجابیانو ښځو خپل تحریک شته، خو پښتنو ښځو خپل یو ذاتی تحریک نه لرلو. باید هغه حساب پاتې شوي دي که هغه د میرویس نیکه نه واخله د باچا خان پورې څومره تحریکونه دي. دا ښځو خپله غونډه خو اچولې ده دغو تحریکونو کې، په لیک لوست باندې، په مزاحمتي لاره باندې، خو دغو خپل ځانګړي او د میرمنو خپل تحریک نه لرلو. دا واک تحریک د پښتنو ښځو د ډیورنډ د پل دواړه اړخ ته چې کومې پښتنې میرمنې دي هغه تحریک دی.
ممانا پردی وای پر روان وخت کې بعد وی کوشش کوي چې د واک تحریک واک اختیار او کارونه نورو سیمو ته وغځوي او زیاتې پښتنې پکې برخه ولري.
را روان وخت لپاره مونږ چې کوم پلانینګز دی هغه مونږ به سټډي سرکلز ارینج کوو چې اخکې د ښځو لپاره ښځو ته د سیاسي شعور مونږ ورکو، ځکه چې یو کوم پرمختګ لپاره سیاسي شعور لرل ډیر ضروری دی. او که مونږ وګورو مونږ ښځې د سیاسي شعور نه د سیاست نه ډیرې لرې ساتلې دي، نو مونږ به د ښځې د خپلې پښتنې مېرمنې چې دي سیاسي شعور به ورکوو چې یا د خپل قوم پرمختګ دپاره هغه شي، هغه د سیاست نه خبر شي څه روان دي. صرف خبر نه چې دغه سیاست کې خپل حصہ واخلي، ځای جوړ کړي او را روان نسل دپاره دی چې د لیاري ازادي کې.
بلخوا کندی صاحبی د واک تحریک په اړه وایي چې دا د پښتنو ښځو یو داسې تحریک دی چې دوی به په آینده کې نورو سیمو او برخو ته غځوي او دا شان به پکې د ښځو د مسلو، ژوند جواک او د ښځو په اړه د مختلفو دودونو او دستورونو په اړه غږ پورته کوي.
د واک تحریک مقصد دا دی چې د پښتنو ښځو سماجي، اقتصادي، سیاسي شعور ورکول دي. او یو مقصد د پښتنې ښځو یووالی هم دی. دغه تحریک کې د ډیورنډ دواړو اړخ ته مېرمنې ګډون لري. دغه تحریک په هر هغه ناوړه دود او رواج چې د پښتنو ښځو حق حقوق پکې په خلاف وي آواز پورته کوي او د پښتنو ښه دودونو ساتل او وده ورکول دي. او دغه تحریک به په هر هغه ځای کې وي چېرته چې پښتنې مېرمنې آبادې دي. دغه تحریک به موږ هغه ځایو پورې پراخوو. واک تحریک د نورو ادارو نه ځکه مختلف دی چې دا یو تحریک دی، دا د پښتنو مېرمنو د خوا نه جوړ شوی دی. دا د این جی او یا د کوم بلې ادارې حصه نه ده. دا به نمایشي کارونه نه کوي، بلکې دا به د پښتنو ښځو په لپاره کار کوي او دې کې به د پښتنې ښځې چې په هر شعبې سره تعلق لري دې کې به ونډه لري، ونډه به اخلي. نو موږ هڅه کوو چې دا په کلو بانډو کې دا پراخ کړو.
په تیر یو دیرشم دسمبر په پېښور کې د واک تحریک په غونډه کې کڼو ښځو برخه واخیسته. دوی په خپلو ویناګانو کې وویل چې باید ښځې د خپلو حقونو نه خبر شي او د سیمې پر سیاسي حالاتو هم خپل غږ پورته کړي. د واک د کلیزې د غونډې وروسته ښځو په دغه وخت خپلې روایتي خوشحالۍ هم وکړې. د واک تحریک په خیبر ضلع او پېښور کې د خپلو هلو ځلو په اړه مماړه اپریدی وایي.
خیبر کې مونږ ملګری خوشته دی، خو خیبر کې مونږ سره یا باقاعده تنظیم سازی نه دو شوی، او مونږ دا هغه دی پلاننګ زمدادی چې انشاءالله دا را روان فروری کې به مونږ باقاعده په خیبر کې هم تنظیم سازی کوو او عہدیداران به ټکو. باقاعده به مونږ د ښځې مېرمنې د خیبر ضلع کې د عہدیداران هم ټکو. په خبر کې چې وګورو مونږ د خپل تنظیم په خبر کې ډیر مضبوط دی، او الته چې دی مونږ پکې د اوس تیر څو ورځو پهله مونږ کلیزم خپل منزله چخ کې یو نیم سل څه کم څه زیات یو نیم سل ښځو ګډون کړی، او دا ډېره غټه خبره وه. دا څه این جی او پروجیکټ نه دی، نه فنډینګ وندې راغلي دي، دا نه هغه دا ټولې هغه ښځې راغلي وي چې هغو غاړي چې د پښتني مېرمنې مخکې لاړ شي، هغو د مسلې حل شي په سیاسي توګه باندې، په د هر یو لیول مسلې چې وي هغو حل شي. دغه کې مونږ سره دا چې کلیزه مونږ منزلې وه، هیڅ فنډینګ ودانه مونږ ټولو مېرمنو چې د وخت هریک ولا غړیو مونږ ټولو په خپل یو بل کې مرسته کړې دو، او مونږ د کلیزه ډیره خوندور منزله. نو دا کوم چې این جی اوز وي هغه صرف پروجیکټ پورې محدود وي، د ښځو حقوق د پاره کار کړل بیا هغه ورک شي، خو یو تحریک چې دی هغه پروجیکټ نه وي، هغه یو موومنټ چې وي ریولوشنری وي، ایولوشنری وي. خو دغه کې به ټایم لګیږي، دا به ډیر سلو وي، خو دا به ختمیدونکی نه وي. دا به پکې مونږ دپاره هغه خبرې پلس پوینټ چې دا تحریک چې وي، تحریکونه ختمیږي نه، تحریکونه مخکې ځي، نورې لارې جوړوي. او دا که مونږ وګورو این جی او پروجیکټس چې دي، دا ختمیدونکي ولې دغه صرف پروجیکټس پورې کار وي، ایجنډا او هغه
د واک تحریک د تنظیم سازی او پاینده کې د دوی د کارونو په اړه مماړه اپریدی وایي.
د مونږ د واک تحریک بنیادی ایم یا ګول مقصد دا دی چې مونږ د جورن په پولی دواړه اړخه چې کومې ښځې دي هغو حقونو دپاره آواز اوچت کړو، کوم ظلم هغو سره کور کې دننه کیږي، کوم ظلم هغو سره کور نه بار کیږي، اخ دپاره آواز اوچت کړو، مزاحمت وکړو، احتجاج وکړو. لیک لوست سبب په احتجاج باندې ټیکو، سبب په لیک لوست باندې. مونږ به د مونږ مقصد دا دی چې د ښځو کومې پښتنو ښځو کومې مسایل وي، د مونږ په لیک لوست باندې، په احتجاج باندې، په سیاست کې هغه خبره کړو باندې، هر چې مونږ ته پلیټفارم ملاویږي چې هلته مونږ د ښځو د مسایل وچتو، په هغو باندې آواز وچتو او هغه دپاره کار کوو. واک تحریک کې مونږ سره سیاست مدار، ژورنالیسټان، هنرمندان، آرټسټان، سټوډنټس، هاوس وایف، هر فیلډ والا، هر عمر والا چې دي مېرمنې شته دی. او مونږ دا واک تحریک کې دننه د ښځو له خپل کلتور کې دننه خپل حقونو ژغورنه کولی شو. د په یوځای مونږ یوځای شوي وو چې کله د ښځې یوځای شي، ښځې د مونږ پښتني ښځې په تاریخ کې د ډیرو تحریکونو حصه خو پاتې شوي دي، خو ذاتي خپل یو تحریک نه لرلو. اوس دا واک چې دی دا د پښتنو ښځو خپل تحریک دی، دغو په د خپل کلتور کې د نه خپل حقونو ژغورنه کولی شي. کوورو په مونږ پښتنو کې ډېرې ښځې اتلانې تیرې شوې دي، کالف جان خټک وي، کملالی میوند وي، خو تیرې شوې دي خو ډاکومنټ شوې نه دي. مونږ دا تحریک دا مقصد هم دی چې مونږ کومې د پښتنې مېرمنې اتلانې دي هغه ډاکومنټ کو، څرنګه مونږ د پښتنه سړي اتلان ډاکومنټ شوې دي، د کوم چې مونږ تیر شوې دي مونږ هغه هم ډاکومنټس ڈاکومنٹ کو، حکم چې دا خزه اتلان روان دي دام ڈاکومنٹ کو.
داندے ہلے
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیٹڈ دیر انٹرسٹ
لکه د زنانو طرف له خو ډیر خر ریسپانس ما ته روان دي
سې پټي وس زما کا وس هر څو غره نه ټول تیلی
ز باګره الیکټډ پرسن په غی باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلې چې پکې پښتني د خپل مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال لاړیو نه
تاندې هلې اوریدونکو دا او د دې اونۍ تاندې هلی پروگرام چې تاسو واورید زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
درنو اردوونکو لژمنې سره سم مزرتا دوي مونی ز خبرونه ټولنی شبکې او سغدریزی در خبرو نن په ټولنی شبکې او سغدریزی خبرونه کې پر انټرنیټي پاڼو لا سغدریزه نظریاتو او کوړې وسخه د ځوانانو د ژغورنې پر لار چارو غږیږو په خبرونه کې به د ملګرو ملتونو د یو سیړنیز رپورت حال درکړو او د پوهانو لخوا به خبر شي چې په پاکستان کې د سغدریزی فکر ختمولو لپاره څه اقدامات پکار دي د خبرونه تاسو لپاره هر ونی پامیر ساحل جوړوي
هیوادونه څنګه پر ټولنیزو شبکو د سغدریزه مفکورو او ډلو مخنی ولې شي په دې لړ کې د نړیوالو سازمانونو او ادارو دند څه ده د سغدري ځان نظریاتو او ډلو له اغیزه د ځوانانو ژغورل لپاره آیا متبادل لارې چارې شته او کڅنګ په پاکستان کې پر ټولنیزو شبکو د سغدري ځ ډلو د نفوذ مخنیوي لپاره څه پکار دي دا نورې پښتنې نن په ټولنیزو شبکې او سغدري ځ خبرونه کې چیړو لمشال رادیو سره اوسې
ټولنیزی شبکې او سغدریزی
د ټولنیزی شبکې او سغدریزی په تیر خبرونه کې مدرته د سپین تور او خړ انټرنیټ او شبکو په اړه معلومات ترکړل او خبر شوې چې انټرنیټي شبکې نه یوازې د ناقانونه کارونو لپاره کارېدای شي بلکې د بیان ازادۍ یو متبادله لار هم ده.
دا د خپګان خبره ده چې نوې یعنی ټولنیزی رسنۍ نه یوازې د بدی یو ځواک دی بلکې خورا مهمې هم دي ځکه چې دا د معلوماتو د خپرولو او د خلکو د ازادۍ باوري کولو متبادله لار
تاسو خبر شوې چې پوهان وايي پر ټولنیزو رسنیو پر خبرو شوی او ټولو مطالبو باور نه دی پکار
هر څه کله شان ته شک په نظر کتل پکار به کدا سمغه ته خبر ښکاری چې موږ ته نه لګي چې دا رښتیا ده نو بیا ګوګل موږ استعمال کولی شو
د شنون کو پان مور او پلار یا په کونځیو کې استادان باید ماشومان هغه محل تر نظر لاندې وساتي چې کله هغه کمپیوټر او انټرنیټ کاروي
اتل اس کال عمر نه کم چې کم ماشومان خاص کر استعمالي انټرنیټ نه باندې چې ده
د پوهانو پاند ریاستونه کولای شي چې انټرنیټ په بشپړ توګه وتړي خو ټولنیز شبکې نشي تنظیمولای
نه ریاست اصلا د ټلیګرام په څیر شبکې نشي تنظیمولای دا سی نورې شبکې هم شته چې د دولت وس ور باندې نه رسی
د تیر خبرونه د باس غډونوالو دا هم ویل چې پر انټرنیټي پانو احتیاط لیو شمیر ستونزو څخه د ځان او کورنۍ غړو ساتلو ایوازي نه لار ده
موږ ته احتیاط کول پکار دی هر چاته چې دا معلومه موږ ته چې موږ چې د احتیاط سره هر څه ګورو او هر خبرې باندې یقین نکو
د شنون کو پاند پر ټولنیزو رسنیو د سغدریځي مخنیوي په فلمه حکومتونه اکثر خپل مخالفان په نخښه کوي او د بیان ازادي ګواخي
موږ دې چې دولتونو امنیتی ادارو او نورو چارواکو هم ټولنیزې شبکې د ناسمو معلوماتو خپراوي لپاره کارولې دي ځینو حکومتونو د مخالفو فعالانو په اړه معلومات غونډ کړي او بیا یې د هغوی ضد اقدامات هم کړي او مقدمې ورباندې چلولې دي
نن په خبرونه کې پر انټرنیټي ټولنیزو پاڼو د سغدریځي مخنیوي لپاره د نړیوالو ادارو او ریاستونو یا هیوادونو پر رول او ذمہواری وغږیږو اوریدونکو د ټولنیزې شبکې او سغدریځي په تیرو خبرونو کې موږ په تفصیل پر دې وغږیدو چې هڅه خو د هر عمر خلک له انټرنیټي پاڼو اثر قبلوي خو د سغدریځي او جنایي افکارو ښکار زیاتره ځوانان وي پر ځوان عمر او د ځواني پر افکارو له پخوانی یونانی فلسفي ارسطو څخه واخله تر ننه پورې چیړنې او کتابونه خپاره شوې دي. ارسطو د اخلاقیاتو په اړه په خپل کتاب کې لیکلي چې ځوانان اکثر زیات تیروځي او د دې لامل دا هم دی چې هغوی تجربه نه لري. ارسطو په همدې کتاب کې وړاندې دا هم کاږي چې ځوانان اکثر د کمې تجربې له کبله انتهایی اقدامات یا سخت دریځ افکار لري یا قبلوی. نومیالی امریکایی فلسفی ویل ډیورانت د فلسفه کیسې یا لنډ تاریخ په کتاب کې د ارسطو د فلسفه تشریح کړي او وایي د ځوانانو ناسم کار تل د انتها او مبالغې له کبله وي. د نوموړي په اند ځواني د سختدریځۍ د ښکارېدو عمر وي، نو ځکه دا خورا ګرانه وي چې له یوې انتها یا سختدریځه فکره د وتلو پر مهال د بلې انتها یا افراطیت ښکار نه شي. د 2013 زیږیز کال د ډسمبر پر 10مه د لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان له پاکستانه په خبرېدونکو ډیلی ټایمز کې لیکلي ول چې ځوانان د کمې تجربې له کبله اکثر په ړندو سترګو پر یو شی باور کوي او یوازې یو نظر او فکر ته ځان ورسپاري. د ده په اندا عمل پر یو وخت هم ډیر ښه ارزښت یا قدر دی او هم تر ټولو لویه ناکامي. ډاکټر رحمان وایي دا ښه خبره ځکه ده چې ړوند باور یو کس د یوې موخې او نظریې معتقدوي او چې کله دا وشي نو بیا قربانۍ هم ورکوي او مشکلات ګالي. د ده په اند دا بده ځکه ده چې د ړندې عقیدې لرونکو کسانو ته هر څه تور سپین ښکاري او نورې خبرې افکار نظریې او تصورات نه مني. د پوهانو په اند دا هغه عمل دی چې خلک سخت دریځه کوي او پر ټولنیزو رسنیو د خبرو، نظریاتو او افکارو خپراوی کله یو لوري مثبت کار دی، نو بل لوري ته خلک د ځنو سخت دریځه او جنایي کړیو په دام کې ګیرولی شي. پر ټولنیزو رسنیو د سخت دریځي افکارو او سخت دریځه ډلو د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور ادارې یونیسکو په 2018 زیږیز کال کې یو څېړنه کړې وه. دا څېړنه 500 پوهانو په ګډه کړې چې پکې په درو ژبو انګریزي، فرانسوي او عربي کې شاوخوا 1500 لیکنې، کتابونه، مقالې او څېړنې لوستي او ارزولي دي. دا ټولې لیکنې پر انټرنیټ د ترهګرو د فعالیتونو او د ترهګرو او وسلوالو ډلو لخوا د انټرنیټي شبکو د استعمال په اړه وي. په څېړنه کې راغلي چې انټرنیټ او ټولنیزې رسنۍ د خلکو د سخت دریځه کولو د آلې په توګه کاریږي، یا په بله معنی پر ټولنیزو پاڼو ځوانان له بېلابېلو مطالبو او خلکو سره په رابطه کې کیږي او اکثر په داسې یوه چاپېریال کې فعال وي چې پکې د دوی هم نظره کسان موجود وي. کدا اسانه کړو د فیسبوک مثال واخلو، نو اکثر خلک له خپلو هم خیالانو سره ملګری وي یا د هغو پاڼو او ګروپونو خوښوونکي وي چې پکې د دوی هم نظره کسان موجود وي. یونیسکو په خپله څېړنه کې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته سپارښتنې کړې دي.
لومړی دا چې هیوادونه دي خپل منځي له نړیوالې ټولنې او ټولو اړوند ادارو سره همکاري پراخه کړي چې په ټولو بڼو کې د سخت دریځۍ مخنیوی وکړي او پر ضد یې وجنګیږي. دویم، داسې تګلارې دي جوړې کړي او داسې جامع او مؤثر اقدامات دي وکړي چې د هغو ټولو سخت دریځ افکارو مخه ونیسي چې په تشدد یا تاوتریخوالي اوړي. دریم، د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه دي د سخت دریځۍ پر موضوع پراخه مذاکرې او مکالمې وکړي. څلورم، د ټولنیزو شبکو د کارولو په شرایط دي بحث وشي او یو نړیوال معیار دي وټاکل شي. پنځم، هیوادونه دي د کرکې خپرونې نظریات تعریف او تنظیم کړي، خو د دې کار کولو پر مهال دي د بیان ازادۍ ته ګواښ نه پیښوي.
د یونیسکو په څېړنه کې مدني ټولنې او انټرنیټ کارونکو ته هم سپارښتنې شوې دي.
لومړی، مدني ټولنه باید ټولنیزې رسنۍ د سوله ییزو پیغامونو خپراوي او هلته د سخت دریځو او ترهګرو د پروپاګندې ردولو او چیلنجونو لپاره وکاروي. او دویم، مدني ټولنه باید انټرنیټ کاروونکي د ټولنیزو رسنیو او شبکو استعمال په اړه پوه کړي، ورته ووایي چې آنلاین اخلاقیات سوي او څرنګه خپل شخصي معلومات وساتي.
د ټولنیزو شبکې او سخت دریځي په تیرو خپرونو کې موږ په تفصیل پر دې بحث وکړ چې څنګه کاروونکي، میندې او پلرونه، ښوونکي او د ټولنې غړي کولای شي چې پر انټرنیټ خپل معلومات خوندي وساتي، پر هرې خبرې تر باور مخکې د هغې د کاروالي جاج واخلي او له جنایي او سخت دریځه کړیو ځان وژغوري. د ملګرو ملتونو سپارښتنو ته په کتو په امریکا او اروپا کې یو شمېر هیوادونو پر ټولنیزو رسنیو د سخت دریځۍ مخنیوي لپاره اقدامات کړي او په دې لړ کې له 13 کلونو راهیسې لوی غونډې او سرمشریزې هم جوړې کړې دي. خو پوهان په پاکستان او ورته هیوادونو کې د سخت دریځۍ مخنیوي په پلمه د حکومت له لوري د بیان ازادۍ ته د ګواښ خبره کوي. لکه د امریکا د برنډایز پوهنتون څېړونکي یوټا کلاوسن چې وایي چې په نړۍ کې ځینو حکومتونو د خپلو مخالفانو د ځپلو په موخه له ټولنیزو رسنیو کار اخیستی او یا یې ورباندې محدودیتونه لګولي دي. نو د بیان ازادۍ خوندیتوب ته په پام آیا پاکستان پر انټرنیټي شبکو د سخت دریځۍ ترهیزه افکار او ډلو مخنیوي کولای شي او کڅنګه د کاناډا په یورک پونتون کې د آسیایي مطالعاتو د څانګې سیړونکو ایاز ملک وای په پاکستان کې سخدریزي لسیزې پخوانی سابقه لري او یوازې پر ټولنیزو رسنیو د مخنیوي لپاره اقدامات نشي کېدی. دې غني چې د سخدریزي مفکورې د ختمولو لپاره ځنې اوږدمهاله اقداماتو ته اړتیا ده او دا چې په دې کې له ریاست تم لرل ښایي زیاته ګټه ونه لري.
زما په ان ریاست یا دولت هیله ساتل ابستی، ځکه چې زما په فکر دولت تل د واکمنو شتمنو او بانفوزه طبقو د ګټو ساتنه کوي. کله کله چې ریاست ټیټو طبقو ته ریاتونه ورکوي هم دا د دولت خواله نه ښیي، بلکې دا کار د ټیټو طبقو د فشار له کبله کوي. نو دا یوازې له ریاست سره نه تړو.
ایاز ملک وایي پاکستان یو ګڼ ولسیز او ګڼ توکمیز هیواد دی چې پکې د ولسواکۍ نظام هم باید د تکثیریت پر اصل ولاړ وي.
سماج میں جو وسیع تر جو سماجی قوتیں ہیں جو بیلنس آف فورسز جس کو ہم کہتے ہیں اس کا ہے.
موږ باید په ټولنه کې ټول قوتونو او د ځواکونو توازن ته وګورو. په دې صورت کې موږ ته پکار دي چې داسې ټولنیز قوتونه بیا جوړ کړو او داسې سیاست دود کړو چې کثیر القومی او ګڼ توکمیز وي. داسې ټولنه او سیاست باید جوړ کړو چې خلک د نسل او دینی افکارو پر اساس ونوي شي او خلک پر ریاست د فشار لپاره منظم شي او ورته ووایي چې اوسنۍ سیاسي، دینی، اقتصادی او نورې تګلارې پرېږدي او د متبادل فکر او عمل لارې ریاست او ټولنه له سره تعمیر کړي.
نو له سره د ریاست او ټولنې جوړول او متبادل فکر عملي کول څنګه ممکنه دی شي؟ ایاز ملک د جمهوری ارزښتونو دودیدل اړین بولی او زیاتوي چې دا کار لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پړاوونه لري.
د متبادل
ټولنیزو قوتونو برسېره کولو او د نوي سیاسي پروژې عملي کولو لپاره یو شمېر شیان ضروري دي. لومړی، په پاکستان کې باید ټیټه طبقه او مزدوره طبقه منظمه شي، ځکه چې دا د هیواد تر ټولو لویه پرګنه ده. دویم، په پاکستان کې د زده کوونکو سیاست او هلې ځلې باید له سره بحال شي. له هغه وخت راهیسې چې په پاکستان کې د زده کوونکو پر سیاست بندیز لګول شوی، د هیواد په سیاست او ټولنه کې شدت او سختی پیدا شوی، ځکه چې له نوي نسل سره د جمهوري ارزښتونو د زده کړې لار نشته. نو ځکه په هیواد کې د سیاست طرز او طریقه بدله شوی. د دې تر ټولو ښه مثال د کراچۍ دی. اوس د مکالمې او خبرو اترو لارې د یو بل کانې کولو پر ځای د وسلو لارې پر یو بل خبره منل کیږي. دلته اوس د سیاست معیار دا دی چې څوک تر ټولو لوی ټوپک یا زیاته وسله لري، نو هغه ټول ټولنیز جوړښتونه چې متبادل سیاست ته لار هوارولی شي، لکه د مزدورانو او کارګرانو ټولنې، د ښځو اتحادیې، غورځنګونه لکه د ښځو د حقونو، ټولنیزو حقونو تحریکونه او د زده کوونکو ټولنې، دا هر څه بحالول اړین دي. که دا بیا ونه رغول شي، د سخدریزۍ افکار نشي ختمېدی او واکمنه طبقه خپل کړوړ نه بدلوي.
اوریدونکو، دا وه د ټولنیزې شبکې او سخدریزۍ نننۍ خپرونه. نن مو واورېدل چې له پخوانیو فلسفیانو څخه واخله تر ننه پورې یو شمېر پوهانو پر ځوانانو او پر هغوی د سخدریزۍ د افکارو په اړه څېړنې کړي دي. تاسې د ملګرو ملتونو د تعلیمي، ساینسي او کلتوري ادارې یونیسکو له یوه څېړنیز رپورټه خبر شوې چې پکې راغلي چې پر ټولنیزو رسنیو سخدریزه ډلې د ځوانانو پر فکر اغیز لپاره بېلابېل اقدامات کوي چې د مخنیوي په موخه یې د حکومتونو پر کچ، د هیوادونو ترمنځ، د نړیوالې ټولنې پر سطحه او د مدني ټولنې لاري د ګڼ اړخیزه اقداماتو اړتیا ده. په خبرونه کې مداهم واوریدل چې په پاکستان کې د سخدریزۍ فکر لسیزې پخوانی تاریخ لري، نو د ختمولو لپاره یوازې پر دولت تکیه کول مناسب نه دي، بلکې د ټولنې پر کچ نه یوازې لنډمهاله بلکې اوږدمهاله اقدامات اړین دي، او دا چې په پاکستان کې د متبادل سیاست او سیاسي فکر دود پیدا کولو ته ضرورت دی. دا ونننۍ خبرونه. راتلونکي اونۍ به بیا در سره یو. په مخه مخه
ټولنیزی شبکی او سخدریزی.
د سولې پر لور
مشخبل خاورا
امر غواړو.
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته
دي ولې ظلم کوي ولې بیا ته کوي
هر طرح تر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند سره نسته دا
غلې فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي کیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابو ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ما خام تر شپګو